السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي دی او بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ خوځو یو د دروازو تړلې پات کېدل زړه بګنون کې بللې. دینا امیری تیره شپه په خپل ایکسپانډ لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزلي او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. اغلې امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپلو اولادونو ته له زده کړې پراته هغه چې د نوموړې له قوله د تیرو 16 کلونو راهیسې دود ده پرته بل هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولی د لرې کولو ملاتړې ده. همداسې حال کړی چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال فایل کړ. افغانستان سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومان وو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان سری میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2000 په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې 13 کلونه وي او هډوکي یې میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. دغو ماشومان د جرمنی آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 50 یورو هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیر شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یا د سیالۍ چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوا تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژن په 4 کیلو ګرام وزن کې د خپل سیال سره په درې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې وې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوه امنیتي پوسټ د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په ایکس پاڼه یو اعلامیه کې لیکلي برید یې په یو لسم امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسټ ته کړل. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړه روانه وي او اسرائیل وایي تر اوسه پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال 370 زیات وسلوالي وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه بیا وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتونه بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د 1996 په سهار په اشرف روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیږدونکي توغندای چې درې ستور مزلې پکې او پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ دغه ستور مزلې د امریکا د متحده ایالاتو روسیه او بلاروس دي. دا فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضایي تمځي ته وتوغول شو. په پام کې وا د فضایي بیړۍ د لیږدونکي توغندای د 1395 پورې وتوغول شي خو تر الوتنې یوې ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شوه. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې کال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بې وزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نشته وزولې ده چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړمې شپې ډلهییز برید ته د غبرګونونو دوام. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی. د چارو له یو شنونکي به واورئ چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پوښتلی شوی او لا پراخه شوی او د دې توانایي یې هم پیدا کړې ده چې په ډېرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روانه خبری مجله برخه ده. ملتیام
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ستړي مشهید د دې خبرونې دوی منیمای کی د لوب د میدان سپورتي خبرونه هم هېروي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو د تخته کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړ مرستې ونه شي شاوخوا دوه میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو د سازمان له قوله دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هېواد کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې دات کله مخې به په 2023 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سختې خوارزواکۍ کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکۍ لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.6 میلیون وړون جنو او هلکانو دغه راز 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکوونکو ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګری ملتونه وایي تر 1 کاله زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
چې دا دلته څه خلک راغلي دا به یڅم نه لري. ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نشته، کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاري کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارځواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي، چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په مسکو کې د وړمې شپې د حملې له امله نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډله ییزه حمله کې چې د جمعې نه وخته په کراکوس کې د کنسرټ پر 1 سالون وشوه، د روسیو شمېرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منله دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا حمله د ټولو بشري معیارونو خلاف بللې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړمې شپې حمله غندلې او په روسیې کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکو حمله عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څېرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یو څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازینی عامل دی.
فکر کوم دا یوه با اعتبار ادعا ده، په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعا یې ترسره کړي نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تیر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډیم چې په روسیا ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اوریدل مو چې روسیا کې نن د وړمې شپې د حملې له امله چې 133 کسان پکې ووژل شول او 125 نور ټپیان شول نن ملي ماتم دی. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په حملې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایډرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو ویلي احتمال دا ده چې دا حمله د داعش هغې څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایی سره چې تیر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
په روسیه کې وروستنۍ پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کېدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش پشتلی شوی او لا پراخه شوی ده او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدائی صاحب کچیری پورستی حملہ کی دیدائش دو خراسان سانگ چی ترڈیر پاونسان کی فعالیت لری دخیل او بلل سیستاوس پا نظر سب پیش سی
دیدی کار پایل بداوی چی افغانستان با خدا نخواسته دی سوریه پا برخلک اخته کری او دیدی هم قوی احتمال شتا چی روسیا او دی سیمی زین نور هیوادونا چی لطالبانونا ناراض دی پا گڑا باندی پا افغانستان کی پخوانی توپک سالاران او زین نوری جنگی ڈلی حمایت لی ترسو هغوی پا افغانستان کی خپل نظامی عملیاتو تا پر اخوال ورپی او دی کار پایل بداوی چی قربانیان بی افغانان وی او افغانستان با خپل باندی دی یو رقابت میدان باندې بدل سي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې تر ډېره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل سوي که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډېر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندی دی ځان مرګی برید دا خی چی داعش نه یوازې دا چی پراخه سوی دی بلکې کافی منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسنی سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لوري د سلفیانو او اهل حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډېر مهم د ودې بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
اوریدل مو چې د روسي برید چې وړمش په وشو او لامل یو سل درې دیرش تنه وژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول او مسؤلیت داعش ډلې ومنه څه پیغام لرلی شي؟ محمد حلیم فدایی چې د جمهوري نظام پر مهال په څو ولایتونو کې د والي په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تبصرې کوي، هغه په دې اړه باندې دا چې دا څه پیغام لرلی شي تشریح وړاندې کول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وند له دې چې ول راپور ته ولاړ شو، یادونه کوم چې ازادي رادیو سلیر ویش ساعت زموږ په پاڼه هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. دا ازادي رادیو ټول خبرونې زموږ پر وی پاڼه ژوندۍ خبريږي. تر خوې ټول هغه راپورونه چې داسې د ازادي رادیو اوري هلته په لیکلي شو ډول باندې هم شته، نه یوازې راپورونه بلکې خبرونه هم لاندې خبرونه چې په لیکلي ډول باندې تاسو لوستل غواړئ، دا ازادي رادیو په یوه پاڼه کې خوندي د ویډیو برخه هم فعاله ده. زموږ یو شمېر خپرونې چې په ویډیو شکل باندې خپرېږي هغه هم هلته تاسو کتلی شئ. د ازادي رادیو ټولنیزې رسنۍ هم وڅارئ، زموږ فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه او اوس واتس اپ چینل هم ستاسو په خدمت کې دی. کولای شئ چې زموږ واتس اپ چینل فالو کړئ او ولته بیلابیل خبری موضوعات ولولې او تر خوا یې زموږ لن خبری بولتنونه هم تر تاسو ته رسیږي. هغه کولای شئ واوري د زده رادیو په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر خبرونه په ویډیو شکل باندې هم شته، کولای شئ هغه هم وګورئ. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېری د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي پخوایې د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ، خو اوس چې خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی نو دوی هم پخوانۍ ګټه وټه نه ده پاتې. دغو کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنو او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. دا کلیوالې ښځې داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت له راتګ وروسته د افغانستان په ټولو ښځو باندې، البته له څو محدودو ادارو پرته چې هغه دولتي ادارې دي او تر ډېره پورې هغوی ورته اړ دي چې په هغوی کې ښځې وساتي، نور په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی او تر خوا یو شمېر نور بندیزونه هم د دې سبب شوي دي چې د نړیوالو راپورونو پر بنسټ د ښځو په اقتصادي ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. تفصیل دې راپور کې
دی. خانی مردم ما گرفتیم گاو وضعیت ما زیاد خراب است. امیج یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو هم از خود ما نیست، از مردم است. دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم.
دادې کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نه غواړي چې د شته رواجونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا مېرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم
مخبل از زنگ نلرو ده خلکو دهقانی مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگ مساتلی ده گی روپه کیگی ده مستو شیدو پیسه کیگی هم آقای موخ رو یه واگان رو تورکو وضعیت مو دیر خراب ده
پیسه شیر ماست میشه مولا یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي په یوه ورځ یې شپږ جوړه کالي هم ګنډلي، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله یې پخوانۍ ګټه نه ده ورپاتې.
ډېر زیات کم سوی دی، یو خو دا خامک دوزي که نه په خپله کور کې چې یو ماشیني ده بل د دوزي د خپله پلاس ده، نو ماشیني هغه یو څه ارزانه ده. د خپله د سوزي موږ چې کوو مثال خامک ده پخه دوزي ده، زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړوو، آینې پوښوو، دا شیان چې دي موږ بیا چې مثال جوړوو زحمت یې ډېر ده، بیا مس قیمت هم خرڅوو. نو ځکه د اقتصاد له امله چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه اوس نه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څوک نه راځي موږ نه دونه نه اخلي.
د بغلان ولایت اوسیدونکې حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرسته ده.
زه چې یم په خپله د ډوډۍ پخولو انداش لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم، بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې میلون خرڅوي. په دوی کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې ځکه هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زګړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته ځګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خبرونې وروستی راپور دا دی چې په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي په بېلابېلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره هم د یو شمېر چک بندونو په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې ریاست کې د طالب چارواکو له قوله دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه جوړیږي چې اوسمهال پکې په سلګونو بېروزګاره کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. دوی وایي دې سره به نه یوازې چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي بلکې د اوبو د زیرمه کولو تر څنګ به خلکو ته د زیان مخه هم ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړي دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزي فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوښتیا وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن
ډېره مننه کوم چې زموږ صحیح چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوي. زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او دغه چک ډیم شروع شوي زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوي چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینې کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او لوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کور مو آباد او مننه چې تر دم غړي پورې را سره یا سو ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو سلیر وی سات اساس په چوپړ کې د میډیا میا منځنۍ سپابان زموږ خبرونه سلیر وی سات تاسو واوري. د ازادي رادیو خبرونه وی پانه کې هم اوریدل شي. د خبرونه په فایل کې مې یادونه کړې و چې د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو میدان سپورتي او ورزشي خبرونه خبريږي. د خبرونه به تاسو په دویمه نیمه کې واوري. خو د خبرونه لخبرې ته وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بولي. رینا امیدی تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو افغانستان بېوزله بشري مرستو ته اړمن ساتلی. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هېواد پرېږدي. افغاني سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. دغه ماشومانو ته د جرمني آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 550 یورو هم ورکړل شوي دي. افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژان تیر شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژان د ډیرو نومو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. نو ویلو دا چې نژان تر دې وړاندې په نهو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوستې د برید په پایله کې یو طالب وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. د جبهې په اکسپانه په یوې اعلامیه کې لیکلي برید یې په یو لسم امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزې د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وه. اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال تر 170 زیات وسلوال وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې. همدا خوا د حماس ډلې پوځي څانګه وایي دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتون بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس بیا دا نه مني چې ګني په روغتون کې دننه دوی حضور ولري. او د سایوس ام اس په نوم د فضايي بيړۍ لیکدون کې توغندې چې درې ستور مزل پکې او پرون فضا ته وتوغول شو. رويټرز خبري اژانس لیکي د ستور مزل د امریکا د متحده ایالاتو روسیا او بلاروس دي. د فضايي بيړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضايي تمځي ته وتوغول شو. کورما آباد او سم لژمن سره سم د لوبو له میدان سپورتي خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به دا ځل واوري چې افغانستان له ایرلند د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم وګټله. استرالیا له افغان لوبډلې سره یو وار بیا له سیالیو انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ په تړاو غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په آی پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندوستان ته تللي دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له هندوستان سره سیالي کوي. د خبرونې په دویمې برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په ترسره شویو سیالیو له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مرکه هم کړې ده. پیلی دا افغانستان و ایرلند ل ترسره شوی لوبلړۍ کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. دریمه سیالي د مارچ په 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې پیل شوې وه چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېد او افغانستان د 50 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړی توپوهنه وکړه. د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران ښه وځلېد. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د 4 ورځې سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نورو افغان توپوهونکو کې بیا عیساق رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډه جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز داوود الحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپونکو په پیل کې وسوځول. په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د 1.5 وهونکو او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډلمشر راشد خان چې په 3 سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر 4 ورځې نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی په ډاګه شوي. خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د IPL په موخه تللي دي. آسترالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي، له افغانستان سره یو وار بیا د 4 ورځو لوبو پلان شوې لوبلړۍ وځنډوله. د کرکټ د متبر ویب سایټ کرکټ انفو ویب پاڼې د راپور له مخې د آسترالیا کرکټ بورډ د مارچ 19 نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د آسترالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د 3 ورځو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوې وه. د آسترالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. بل لور ته بیا افغان کرکټ بورډ د آسترالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي، د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي، ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. په اعلامیه کې راغلي دي، افغانستان کرکټ بورډ د آسترالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي، خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له آسترالیاوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د آسترالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي. کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسترالیا پر وړاندې د نړیوالو 4 ورځو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا FTP برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې پخپله د آسترالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسترالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د 4 ورځو سیالیو لوبډلمشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په 10 غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له 13 میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لري وو، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه 14 مقام ته غورځېدلی وو. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښایي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډلمشر راشد خان 9 مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل ساتنر سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، اکیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلیوډ په وم او تبریز شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوالې درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل حق فاروق تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 15 مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22 نیټه د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره څلور اویا سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي د آی پی ایل دویم پړاو له هندستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سنرایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوید الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس، رحمت الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائڈرز لوبډلې پیرلې دي. د ویل د چی آی پی ایل به شاوخوا دو میاشتې دوام وکړي. بل لور ته په هند کې د خزینو ترمنځ د ڈبلیو پی ایل یا خزو غوره لیگ سیالی هم پای ته ورسیده. یاد لیگ چې د فبروری میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وي، د روانې میاشتې په 10 نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پای ته ورسید. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې ماتې ورکړه. د هند د خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال 15 لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو لورې اخیستل شوې دي چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو سګنای پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیګ په پیلوبه کې د مارچ 14 نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیګ سیالیو پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیګ کې یوازې دو افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیر د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنی پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او احمد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. اوس د فوټبال لوبغاړو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21 نیټه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي. دغه راز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26 نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له تیرو 4 ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخته ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسودو سلال العمارت بڑ په 2 خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مول لومړۍ نیټې روانې دي. په یارو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یارو سیالیو په تړاو د افغانستان د 12 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي،
کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس تا تیر ورلڈ کپ کی زمون خواشین ہے بچو کمی لوگ چون گو کے واد واد بم خواشین ہے خبر بھئی پل از دیر خپے نو دا ایکسپیرینس من کلا سکے دا بو سر دے خپل ٹیم میٹ سر الکان سر شیر کرو انشاءاللہ سی دوتا فائدہ ہوجی.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لوري د کرکټ خصوصي لیگ روان دی. دا د یاد لیگ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغاړو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکي تکړښت لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتې وروسته د کرکټ لوبې کوي، نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره یې فټنس ستونزه حلېږي. د ویلې ده چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخواني او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د مارچ په 19 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 26 نیټه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځېږي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوي لوبلړیو درته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتنشاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسې لاند، او دا هم راته ځواب کړه چې په یاد لوبلړیو کې په ټولیزه توګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سهیل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روزه پیل کړې وي. د ایرلین پولان باندې مثبت شي نه ډېر زیات ولا، او دما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم کوربه توب کوي، او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو کوربه توب، او ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سوله، او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یو ښه ساین و د افغان لوبډلې لپاره. راشد خان بیرته راته وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راتګ دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین و. ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د ایرس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کې یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسېږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسېږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی سي څومره استفاده وکړي، دا باید ډېر هغه یو. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی، یا د آسټرلیا، د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړل، که موږ تاسو وګورو د ایرلینډ چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلینډ د سکواډ اعلان دي دوه نه دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته، او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو ما په نظر ایرلینډ ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور افغان لوبډل لپاره ډېر زیاته ویډیو لرودله، خو هغه ایرلینډ وګټه او د هغوی هغه ښه کرکټ وجوه. په ون ډے کې هم ښه فایټ وکړه، صحیح د دواړه میچونه وبایلل. په ټی ټوینټي کې دوی ډېر ښه کرکټ وکړه، اول میچ وګټه، خو وروسته د افغان لوبډلې ډېر ښه کم بیک وکړه. نو ما په نظر باندې ایرلینډ ښه کرکټ وکړه تر منګه.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډېر باور شوی، او ستاسې لاندې ځوانان ښه ولوبېدل.
رښتیا هم چې په لوبډله کې ځوانانو ته چانسز ورکول شوی، او تقریبا 15 هلکانو په دغه سیریز کې پوره سیریز یا دغه پوره د ټیسټ نه ون ډے او د ټی ټوینټي پورې 15 هلکانو ډیبیو وکړه، چې دا ډېر ښه ساین ده. همدغسې په دغه هلکانو باندې اعتماد کول دي او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خروټ یې ځان پروف کړ، تاسو وګورئ عیساق و ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق هم ښه و، همداسې نور هلکان هم ول. نو دغه ځوانانو ته چانسز ورکول پکار دي، او هغه لوبډلو په خلاف چې هغه بې اعتادي لیول لوبډلې یا تانه لندې لوبډلې دوی په خلاف دوی ته هغه د انټرنیشنل کرکټ میچوریټي هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پرېشر هینډل کولو لپاره دا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف به ته چانسز ورکړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼئ چې دوامداره چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کمنګ تاسو وګوري په ټیم کې اوس ما په نظر باندې دی اساق رحیمی ته ضرورت هم دا په ټی 20 فارمټ کې او د هغه ځکه بیک اپ کیپر تاسو سره بلدا سنست چې یار هغه تا ته هغه د ټی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار اوسيږي هم دا چې تاسو وګوري ننګیال خروټ یا خري درې میچونو کې د پرفارمنس یې د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې دا غل قانون ته چانسز وکړ دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره به ثابت هم سي
د افغانستان د ټوپ وهنه ورو او شټکه ټوپ اچونې برخه خشوي دي کلا ډیر کار ورته پکار دي
ریسم دی افغان لوبډلې ټوپوهنی پاړه داسې کنسیسټنت پرفارمنس یې موږ په ټیم کې نستا کا کپل ټاپ آرډر کې داسې څوک نستا چې یار تاسو وایئ چې کنسیسټنت پرفارمنس وو کې یو ابراهیم کوي خو دی هغه دومره ډیر کنسیسټنت نه دی ګور بس په ون ډے کې څومره ښه پرفارم کوي بیا ته په ټی 20 کې پلاپ کې دل نبی عجیب د کرکټ ما په نظر باندې دی هغه بهترین فارم تر هغه دا عظمت چې موږ او تاسو مره تمل ورو دلا هغه څو نظر دی ولې دا غلکانو کې ابیلیټیز تا کچې ته موږ دی راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې دي ننګیال خروټ ایم ور سره انکلود کېدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وغخي
راشد خان بیر تر تک ستاسو لاندې څنګه وو او څومره اغیزې په دې سیالیو درلود
د راشد تیم لپاره راتک ډیر خوشاین او یو خدای د چي دي تیم مورال ور سره غکیږي بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري ترین ون دا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا د چي هغه تیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د دې کرکټ څومره میچورټی د دنیا هر لیګ کول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټول اول او د افغان لوبډالې په ګټه استعمالول نو راشد زخپل مرته دی راغی مومنګ او تاسو ریزلټ هم وګټه بیخي ډیر ښه ریزلټ او ماشاءالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا هم دغه سي دوامدار دي خپل ځان خیال هم مستاتي او د افغان لوبډل لپاره هم دغه سي بریا اوسي بریالي اوسي کې دی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده
هغه لوبغاړی چې شلوریز نوملړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته کرکټ بورډ باید کوم ډول مسروفیت ورته جوړ کړي
اختیام چې کمالکان آی پی ایل تتللی دی هغه خو به د ورلد کپ شلوریزه برخه مې ما په نظر باندې او دغه نور الکان چې دی دلته په افغانستان کې دی غواړي چې د شپږیزي لیګ وسی چې دام ډیر خصاین د ځکه چې دی یو کول سي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دی ته ورکول سي او دی بزن خپل تیار کی او دی هغه نروس ته هم آی پی ایل نر دغه الکان مونږ کم سیریز نه لرو دغه الکان لپاره کار چې یو کیم برابر سي او داسې هغه کنډیشن مطابق برابر سي دی ویست انډیز کنډیشن وکتل سي دی هغه جون جولای کله تک موسم دا هغه ویکټ سره کم بیهیو کوي ماغه سی ویکټ لپاره پریپریشن ورته وسینو دا ټول شین په نظر کې ونیول سی هغه کومه کان چې دوی په پلانینګ کې پلان کې دیو دی آی پی ایل کې نستا نو دی بشپاګی نه رسته کو دی وخت لا خو دا ما په نظر چې هغه کیم پر ته جوړ سی دا ډیره خبره
ستاله اند د ایرلند پر وړاندې غوړ شوی لوبډل د نړیوال جام لپاره هم مناسبه ده
ما په نظر باندې دا لوبډل سید چې دی ایرلند دومره خټ ټیم هم نه دا شی واقعیت هم د ځکه چې موږ بیا د چا سره میچو دی هغه ټول فل ممبر ټیمونه دی او هغه د کرکټ ډیر اوریج هیستری لري په ډیر سکاله سلوي خاله هیستری لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شو سوي هم دي نو دی هغه په خلاف باندې ولې دا کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې مونږ کولای شو چې خفایټ وکول دي نور لوډل په خلاف باندې هغه لوډل به مونږ ته آسان نه یو دي دوی به حتمن ځان سره راشد وي ویلم چې ما په تیر یو نیم دو کالو نه پلانینګ کړی دا دغه ټیم جوړولو لپاره نو هغه ټول نه چور به وسره ټولې او دا به ګوري هغه کنډیشن مطابق دی ټیم دی چاته په کوم ځای کې ضرورت ده کا چانه کوم ځای کې استفاده کولای سم څوک ماته په ویست انډیز کې ختم امیږي دا ټول شي نو په نظر نیسي یو مناسب ټیم جوړي په دې کې چې دا سی یو ټیم جوړ شي چې افغان لوګ دلته په خو ځلېږي او خبر پام وکړي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره د لوبل میدان او ریز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی لاس پارم خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ساری فکر کرام تو یاری مو پلی آ سر چری سر چری ماں دخلی جبر ما کا یاری ماں دخلی جبر کیاوری ما دخل
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio